د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شبر هر کله کوم په تخنیکی برخه کې امان امیر زای را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. وړاندې په خبرونه کې هڅه کوو چې ویل ستور شو او د ناټو د غړو هیوادو د مشانو د غونډې حال درکړو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. جانقه علي کوزای وړاندې کوي.
افغانستان دفاع وزیر وای ناټو له افغانستان سره په کال کې د 15.1 میلیارد ډالرو ژمنه کړې. د ناټو عمومي وای د سازمان له افغانستان سره د اړیکو نوې فصل پرانیزي او د پاکستان په شمال ختیځو ولایتونو کې سیلابونو زیات خلک وژلي. پوره خبرونه ورته لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان دفاع وزیر وای ناټو د ویلز په مرشي ژوند کې ژمنه وکړه چې افغانستان سره به هر کال 15.1 میلیارد ډالر مرسته کوي. بسم الله محمدی چې په ویلز کې د ناټو د مرشي ژوند د لومړی ورځې له بحث وروسته خبريالانو ته خبرې کولې. دا هم ویل چې افغانستان سره د نړیوال ټولنې د تازه مرستې ژمنه د دوی له توقع هم زیاته ده. خپل محمدی ویل ناټو تر دې مخکې د 0.1 میلیارد ډالر مرستې وعده کړې و، خو د ویلز په غونډه کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د 1 میلیارد ډالرو اضافي مرستې ژمنه هم وکړه. لبلې خو د ناټو عمومي منشي اندس فوق راز موسین وای د افغانستان سره د مرسته مشروطه ده او د سازمان به د لګښت څار کوي. د راز موسین په وینا ناټو غواړي چې افغان حکومت د دې مرستو په لګښت کې شفافیت څرګند کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندس فوق راز موسن د ویلز په پرونی غونډه کې ویل ناټو بل افغانستان سره د اړیکو نوې فصل پرانیزي. خاغلی راز موسن د غراز ویل په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو ماموریت د دوام په مقصد مهمه پریکړه وشي. د ناټو عمومي منشي ویل په افغانستان کې د دوی ماموریت نه ختم شوی او په دې هواد کې خپل لاس راوړنو ویاړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هم د ناټو د غونډې ګډونوالو ته د هر کلی په محل له افغانستان څخه د خپل هواد په ملاتړ ټینګار وکړ. کامرون د افغانستان د جمهوری ریاست په کاندیدانو غږ وکړ چې په ګډه باید د خپل وطن د آبادۍ او سوکالۍ لپاره کار وکړي. په بلخ ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته شوې. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته ویل افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه په البرز ولسوالۍ کې د وسلوالو پر سنګرونو حمله وکړه. 48 تنه وسلوالې وژلي او له 200 زیاتې ټپیان کړي دي. د ښاغلی قادری په وینا په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د طالبان ویان زبی غلام مجاهد خبري رسنیو ته ویلي د البرز ولسوالۍ په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په شمال ختیځو ولایتونو پنجاب او آزاد کشمیر کې د سختو بارانونو له امله یو شمېر کسان مړ شوي. د پاکستان د آفتونو ملي ادارې نن ویل په دې ولایتونو کې د مونسوني بارانونو له امله په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 15 کسان مړ شوي. د پنجشنبې په ورځ په سیمه کې د باران اندازه 115 ملي متره ثبت شوې وه او په دې ورځ لږ تر لږه 50 تنه مړ شوي ول. د راولپنډۍ ښار چارواکو د سیند د اوبو د سطحې د پورته کېدو او خطرونو خبرداری ورکړې. له ټیټو او د سیلاب له خطر سره مخامخو سیمو څخه خلک له کورونو ایستلي دي. په پاکستان کې په تیرو 4 کلونو کې خلکو د مونسوني بارانونو له امله زیات زیانونه اوښتي دي. سختو سیلابونو په 2010 کال کې په دې هیواد کې شاوخوا 1300 کسان وژلي وو. د ناټو عمومي منشي وای نړیوال ټولنه دنده لري چې د اسلامي دولت د وسلوالو مخه ونیسي. راز موسن پرون په ویلز کې د ناټو په مشر غونډه کې ویل چې عراق له دوی نه د اسلامي دولت د وسلوالو د ځپلو لپاره مرسته وغواړي. دوی به ور باندې جدي غور وکړي. د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې په دې وروستیو کې د عراق ګڼ شمېر سیمې نیولي او د دوو امریکایي خبريالانو سرونه پرې کړي دي. په اوکران کې د اوربند خبرو لپاره لږ څه وساده مخکې د ماریوپول ښار ختیسته د توپونو د ډزو راپورونه ورکړل شوې. د اوکران حکومتي ځواکونه وایي د شپې په اوږدو کې پر دوی څو ځلې ډزې شوې. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکو هم راپور ورکړی چې د پنجشنبې په ورځ د ماریوپول ښار په 2 کلو کې سختې نښتې شوې. ماریوپول د روسي پولو ته نږدې د آزوف د سیند په غاړه پروت ستراتیژیک ښار دی او دا سیمه په تیرو 15 میاشتو کې د روس پلو بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو ډګر و. د نښتو دا راپورونه په داسې حال کې خپره شوي چې د بیلاروس په مرکز منسک ښار کې نن د بلتون غوښتونکو او اوکراین د حکومت ترمنځ په اوربند خبرې کیږي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وای روسیې د کریمیا په الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د عسکرو پاستولو اصول تر پخو لاندې کړي. کامرون د ناټو د مشري غونډې په وروستۍ ورځ چې بحثونه به تر ډېره حده د اوکراین د حکومتي ځواکونو او بلتون غوښتونکو ترمنځ په روانې شخړې وڅرخي، دا هم وویل چې د روسیې زغروالی او عسکر د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د زیاته کړه ناټو باید یو ځل بیا د ختیځ اروپا د غړو هیوادونو په ګډون د دې سازمان د غړو د ساتنې ژمنه تازه کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د آذربایجان او ارمنستان مشرانو ته په لانجمنې سیمې نګورنو قراباخ کې د وروستیو شخړو له امله ژور اندېښنه څرګنده کړه. کیری د ارمنستان له جمهور رئیس سرش سرکازیان او د آذربایجان له مشر الهام علیف سره په ویلز کې د ناټو د مشري غونډې په څنګ کې وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، جان کیری د آذربایجان او ارمنستان له جمهور رئیسانو سره د نګورنو قراباخ سیمې د شخړې د ختمولو د حلو ځلو په اړه بحث وکړ. د روانې میاشتې په سر کې د دې سیمې په تازه نښتو کې له شلو زیات کسان وژل شوي ول. آذربایجان نګورنو قراباخ خپله خاوره بولي، خو دا سیمه ارمني ځواکونو اشغال کړې او له شلو کالو راهیسې د ارمني پلوو کسانو تر واک او ادارې لاندې ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې له ویلز څخه د ناټو د مشرانو د غونډې حال درکو. د ناټو له خبرداري مو هم خبر وو چې افغان حکومت ته د امنیتي تړون په برخه کې ورکړی او د ناټو د ژمنو په اړه مو د سیاسي چارو د څېړونکو نصر الله ستانکزي نظر اخیستی.
ناټو دا ثابت کړل چې په ستراتیژیک لحاظ غواړي چې افغانستان سره خپل ستراتیژیک انډیوالي ته دوام ورکړي.
په خبرونه کې مو په خصوص کې د تعلیم په برخه کې د نجونو له غښتنې خبرو.
هغه ځکهون به څه حاجی خوانځي ته حفظ شوی دی، یعنی نیمه کړې دي نیمه په کومه کې ناسري، هغه ته حمله کوم چې خوانځي کې ځنه نشم.
له پولي پورې غاړه په بلوچستان کې بیا د لش عمر نجونو د ودونو مسله چیرل شوی او د مخنیوي پر لارو چارو یې غور شوی دی. د ازریه اوریدونکو په پروګرام کې پر بیلابیلو موضوعاتو ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو چې اوریدونکو په کې طالبانو ته وړاندې کوي.
له کوم چې د صلح او روسي سره یو ځای شي، ځکه چې جنگ حل لار نه ده، جنگ د بدبختی، اهداف، فتنه او د هلاکت لار ده. کوم هیواد کې چې صلح نه وي، نو هغه هیواد کې پیشرفت او آبادی نه وي.
د بریتانیا ویلز ته ورځو. هلته د ناټو د غړو هیوادو د مشانو د غونډې له ځایه د ازادي راډیو خبریال حمید محمد په ټلیفون را سره دی. محمد صاحب، ناټو مشان نن کومه موضوع څېړي؟
مننه شهبر صاحب، تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د ناټو د غړو هیوادو د مشرانو غونډه پرون د بریتانیا د ویلز په کارډف کې پیل شو. البته دا غونډې د لومړۍ ورځې په اجنډا کې د افغانستان په اړه پراخ بحثونه شامل وو، اما د نن ورځې بحثونه تر ډېره پورې په د یوکرین مسایلو ته ځانګړي شوي، همدارس په منځني ختیځ کې روسیې پرمختګونو ته ځانګړي شوي دي. د ناټو له چارواکو سره چې نن څومره لیدنې کتنې درلودلې او دوی په خبرې غونډو کې را څرګندېدل، نو له دوی له څرګندونو څخه داسې ښکاره کېدل چې دوی د اوکراین په اړه د روسیې له روان دریځ سره لږ څه ناراحته دي، او همدارز د منځني ختیځ په ځانګړي ډول د عراق حالات په دې باندې ډېر زیات اغېز غورځولې دی، او دوی غواړي چې یو ګټ او پیاوړی دریځ غوره کړي څو وکولی شي د اوکراین ستونزو ته هم ځواب وویلی شي، او همدارز د عراق په مسایلو کې هم وکولی شي کوم مثبت رول ولوبوي او د حالاتو د زیات خرابېدو مخنیوی وکړي. د ناټو عمومي منشي همدارز د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون په خپلو پرونیو خبرو کې هم دغه مسایلو ته اشاره وکړه چې د منځني ختیځ روسي پرمختګونه د نړیوال امنیت لپاره وخت دی، او د ناټو غړي هیوادونه باید په دې برخه کې یو ګډ او پیاوړی دریځ ولري. همدارز د روسیې په ارتباط باندې د نړیوالو پرګونو لږ څه توندو او د روسیې اقداماتو ته دوی تقریبا تهرامیز ډول غبرګون ښودو، او وی ویل چې د اوکراین د روسیې او پیښو په ارتباط هم د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو دریځونه تقریبا یو واحد دي او ډېر زیات پیاوړي دي.
بله،
پرون ورځې د غونډې اجنډا تپېره د افغانستان مسایلو ته ځانګړې شوې وه. د ناټو د عمومي منشي اندرس فوګراسپوسن په وینا په دې غونډه کې د افغانستان په اړه په درېو اساسي برخو باندې بحثونه کېدل، چې په هغو کې د ناټو روان ماموریت په افغانستان کې، د افغان امنیتي ځواکونو تمویل، او همدارز د افغانستان سره اوږد مخاله اړیکې. او د ناتو عمومي منشي په خپل خبرو کې دا خبرداري هم ورکړ چې ته پی ایس اے یا د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي نو دوی به افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي. او هغه ماموریت چې دی د 2014 کال وروسته په پام کې لري چې هغه تر ډېره پورې د مشورې روزنه او سمبالښت او حمایوي ماموریت دی هغه ته دوام ورکړي. ده په خپلو خبرو کې وویل چې اوس وخت رارسېدلی چې باید وزارت ته زره په دې پوه شي چې دغه امنیتي سند به کله لاسلیک کېږي سو له هغې وروسته دوی وکولی شي د خپل ماموریت لپاره تدابیر ونیسي.
بله او بخشه مومن صاحب عادتا د افغانستان په ارتباط کله چې دغه مهمه غونډه وي بیا افغان هیئت د نړۍ له ځینو مشرانو سره خبرې کوي. د غونډې ترڅنګ د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي دغه کوم پلان نه لري چې نن د نړۍ له کوم مشرانو سره خبرې وکړي؟
پوری د پرون ورځ د غونډې په پای کې البته د پرون ورځ غونډه پدرو بیلابیلو برخو کې شل شوې وه چې هغه کې یوه عمومي غونډه وه چې د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو پکې پراخ بحثونه وکړل. د هغې نه وروسته د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه وه چې په هغه کې هم د افغانستان دفاع وزیر برخه واخیستله او د ناټو د روان ماموریت او په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په ارتباط باندې پراخ بحثونه وکړل. او له هغې نه وروسته بیا هم د دې بحثونو په بیلابیلو برخو کې د افغانستان په ارتباط باندې دوام درلود. بسم الله محمدي پرون د دغه غونډو په پای کې یو خبري غونډه کې را څرګند شو او کوم ژمنه چې د افغانستان په ارتباط شوې وي یا کوم بحثونه چې شوی د هغه نه ډېر زیات راضي پرېښېدو او دا وویل چې د مرستو او یا د ملاتړ کومه ژمنه چې شوه هغه د افغان حکومت د توقعاتو نه ډېره پورته وه او دې ډېر زیات خوشاله دي او کوم اهداف چې دوی ځان سره راوړي وو یا غوښتنې راوړي وو تر هغه ډېره پورې هغو ته مثبت ځواب ویل شوی دی. همدارز بسم الله محمدي وویل چې دوی په پام کې لري چې د بیلابیلو هیوادونو د چارواکو سره چې په افغانستان کې پوځي حضور لري. البته د ناټو اکثر ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې پوځي حضور لري. د دې ترڅنګ د ایساف د غړو هیوادونو چې افغانستان د خپل سرتېري لګلي د هغو سره هم د دوی په بیلابیلو برخو کې البته په دوه اړخیز ډول او په ټولنیز ډول باندې په بحثونو کې دوی برخه اخیستله او د تېرې ورځې په پای کې زیاتره ملاقاتونه او زیاتره پروګرامونه چې د برتانوي چارواکو سره چې تر د دوه اړخیز ډول او د ناټو د سازمان په استازیتوب د افغانستان سره په اړیکو په
مننه حمید محمد. و موردل چې د پاولس کې نن د افغانستان په ارتباط خبرې نکیږي او په دې غونډه کې پرون د افغانستان په اړه خبرې وشوي. د افغانستان دفاع وزیر د ویلس په غونډه کې وویل چې د ناټو غړیو موافقه وکړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره تر هغه څه چې په خوایې ژمنه کړې وه د کال $100 میلیون زیاته مرسته وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی د ناټو د مشرانو پرونیو خبرو ته په اشاره وایي چې افغانستان هم د ناټو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري او نړیوالو بحرانونو له افغانستان د نړی پام په بل نه دی اړولې. له شغلستان اگزی سره اسمت څاروان مرکه کړي او لمړی ورڅخه غشتي دي چې د دوی په نظر د ناټو غونډه د افغانستان په ارتباط څنګه ارزیابي کوي؟
زه فکر کوم چې په دې غونډه کې په عمومي ډول سره له دې چې د افغانستان په استازي توپ ډیر پیاوړي هيئت ګډون نه درلود په هیات کې هم سلیم ګټیا و رامایسته سې د سفر په جریان کې له ټولو دغه خبرو سره ناټو دا ثابت کړل چې په ستراتیژیک لحاظ غواړي چې افغانستان سره خپل ستراتیژیک انډیوالي ته دوام ورکړي. پر همغه مبنا زه فکر کوم پرونی ټول بحث په همدغه محور باندې و له شرایطو سره چې هغه شرایط دي چې ظاهري شرایط دي شکلي شرایط دي زه فکر کوم چې هغه تحقق مومي. یعنی د ما په نظر د افغانستان په ارتباط هغه شی چې د ناټو غونډې په نظر کې درلود یا مشران په نظر کې درلود هغه عملي کړ.
دته په پام سره چې د ناټو په غونډه کې د اوکراین مسله ډیره زیاته مطرح و او همدارس د عراق او سوریه او د داعش مسله ډیره زیاته یاد شوه، څه فکر کوئ چې دغه دوه مسلو افغانستان تر شوا لاندې نه راوستي؟
په ظاهر د امر په تبلیغاتي لحاظ بله، افغانستان مسله له هغه وخت نه تر شوا لاندې راغله چې دوه باقي اوس شي. یوه مسله کله چې امریکایانو حمله وکړه په عراق باندې افغانستان حالت ثانوي حالت په هغه وخت کې ځانته ونیو او روسي دغه نه چې کله دموکراتان قدرت ته ورسېدل د افغانستان قضیه تقریبا تر تاثیر لاندې وه. زه فکر کوم په مجموع کې ناتو ته لکه څه نور مسائل لکه اوکراین چې یو جدي او ستراتیژیک نږدې تهدید ده ناتو امریکې ته، افغانستان دومره جدي تهدید نه ده. په هغه اساس هغوی حق درلوده چې هغه مسلې ته ډېره جدي پام لرلو. د داعش مسله هم هغه مسله ده چې نوې ده، تازه ده، بینالمللي ذهنیت ورته متوجه ده او تهدید یې ډېر سری ده. اما افغانستان په ستراتیژیک لحاظ زه فکر نه کوم چې له اهمیت نه ولیدلی وي ناتو ته. له په هغه مبنا هغه شی چې وړاندوینه یې کېده هغه شیان زه فکر کوم چې تصویر شول، هغه شیان چې موږ هم توقع درلودل چې یو ډېر غښتلی هیات به لاړ شي، نورې لابي به وکړي، نورې چنې به وي او نور امتیازات ترلاسه کړو. زه ما فکر کوم د موږ د ضعف له وجې او همدارنګه له بل نقطې نه دا چې هلته نور دوه نور قضایا ډېر عمده وو که مطرح شوي وای ممکن دومره ډېر زیات
دی. ناتو دی غړو هیوادونو زیاته توقع و چې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو نتیجه به معلومه شي او منتخب نوی منتخب ولسمشر به د دوی په غونډه کې ګډون وکړي، لیکن داسې ونه شول او انتخاباتي جنجال لا دوام وکړ. څه فکر کوي چې دې مسالې هم د افغانستان په وړاندې د دوی په دریس کې څه تاثیر لرلی دی؟
فکر نه کوم، فکر نه کوم، د لپاره فکر نه کوم چې دغه کسان ورغلي وایم. همدا خبره کېدله چې باید امنیتي توافق امضا سي په ویڅ 2014 کال نه د ناتو پوځي ماموریت په افغانستان ختم سي، لږ وروسته به د افغانستان د وسوال پوځونو پر روزنه او تجهیز او همدارنګه په ملاتړ کې به ناتو متحد وي. زه د خپل د چې وایي چې موږ ستراتیژیک تړون غواړو یا پوځي تړون په اصطلاح امضا کول غواړو، د خپل د ستراتیژیکو اړیکو مانا لري. خطو به موږ افغانان ته داو چې د افغانستان نوې جمهور رئیس وکول شي چې د خپل ناتو متحدینو سره مخامخ وږي، خپل احساسات ښکاره کړي او د طرفینو د شناخت لپاره وخت فرصت.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصر الله ستانګزي سرګندونې مو د ناتو د غونډې د پریکړې په ارتباط اوریدي. په یوې خبرتیا پسې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له پریکړې خبرو.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړ چې د رایو د تفتیش بهیر پای ته رسیدلی دی او کومه پایله چې اعلان شي باید دواړه کاندیدان ومني. د دغه کمیسون ویان نور محمد نور نن په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل چې د رایو د تفتیش عادي او خاص تفتیش د پنځشنبه په ماښام پای ته ورسید او د رایو 1% چک لیستونه هم د پریکړې نیولو په خاطر سیستم ته داخل شوي دي. د ښاغلي نور په خبره هڅه کیږي چې ډیر ژر د رایو د ټولو چک لیستونو په برخه کې د کار په پای ته رسیدو سره د انتخاب نتیجه اعلان شي. لکابل سفی ولستانګزای راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم دور رایو د تفتیش پروسه د پنځمې پر ورځ پای ته ورسیده او هڅه کیږي نور پاتې کارونه هم ډیر ژر پای ته ورسیږي. دغه کمیسون ویاند نور محمد نور د جمعې پر ورځ په خبری کانفرنس کې ویل د تفتیش پروسه 50 ورځې وخت ونیو چې د 15% رایو په بیا شمیرنه کې په خپل د کاندیدانو استادو هم حضور درلود. نور ویل د انتخاباتو کمیسون هیله مند چې دواړه کاندیدان په خپل ژمنه ولاړ پاتې شي او د تفتیش نتیجه ومني.
روان دي تفتیش
دوویل پرون شپه اته بجې درایو د صندوقونو د سل پسلو کې تفتیش او بیا شمیرنه په فزیکی توګه پایته ورسیده. دا د کاندیدانو غوښتنه و چې درایو سل پسلو کې تفتیش تر سره شي. کاندیدانو ژمنه وکړه او وی ویل چې درایو د صندوقونو له سل فیصد تفتیش وروسته به هر نتیجه چې رامنځته کیږي هغه ته د منلو وړ وي.
دو کاندید قابل قبول است.
خغلی نور ویل درایو د ټولو 2828 محلونو تفتیش د جمهوریت ریاست د دوړو کاندیدانو په غوښتنه د کورنۍ او بهرنۍ څارونکو او د کاندیدانو استازو په حضور کې تر سره شو. نور وی درایو په اړه لپریکړو ورسته تر لاسه کیدونکې نتیجه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته استوي. څو د هغوی لچېړنو ورسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. د نور په خبره تر دې دمه درایو 1% چکلستونه سیستم ته داخل شوې او تمه ده په څو نورو علني غونډو کې پریکړه وربندې وشي.
مرکز جنبندی نتایج هم انکشافات خوب دوشته.
درایو د نتایجو د ټولولو مرکز هم خپله پرمختګونه کړي دي. تر اوسه پورې 1,300 چکلستونه او د نتایجو جدولونه پروسس شوي چې په حقیقت کې د چکلستونو او د نتایجو د جدولونو 1% جوړوي. له دې ډلې 0,900 ورستي شوي ارشیف شوي دي چې په اړه یې په دوه نور اړینې غونډو کې پریکړه کیږي.
تصمیم یې خاص بشه.
د ښاغلي نور په خبره تر دې دمه په شپږولنی غونډو کې د رایو د 14403 چکلسونو په اړه پریکړه شوې چې پکې د 515 محلونو رایې باطلې او د 9451 محلونو رایې د اعتبار وړ ګڼل شوې دي. د انتخابات خپلو کمیسیون چارواکي وایي که چیرته د جمهوري ریاست کاندیدان له دې ټولو سره سره اعلانېدونکې نتیجه ونه مني دغه کمیسیون په دې اړه کوم مسؤلیت نه لري او هر رامنځته کېدونکې ستونزه د کاندیدانو په غاړه ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو تفتیش پای ته رسیدلی دی او ژر به د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه هم اعلان کړي. د دغو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې سره اور
دغه موجوده دوړه کاندیدات چې دی ملت ته خلکو ته ارزښت له لاسه ورکړی ده، محبوبیت له لاسه ورکړی ده، دوی چوکۍ غواړي، خلک ډوډۍ غواړي، دوی ته چوکۍ نه رسیږي، هغه ته ډوډۍ نه رسیږي. دا خو ظلم ده، د ملت سره، د خلکو سره، د ملت سره ظلم ده. یو هغه ته خارجیان ته ارزښت ورکوي، جانګیر ته ارزښت ورکوي، اما دغه ملت چې ورته رایه ورکړي، زحمت ایستلی او در په در سوي دي، په خپلو پیسو، په خپلو جوبو باندې، په خپلو موټرو باندې تللي دي، رایه ورکړي دي، هغه ته ارزښت نه ورکوي.
یمن غوښتنه له کاندیدانو نه دغه راځي توافق دی چې جوړ دی راسي ملت دې بدبختی سره نه مخامخ کی. قیمتو کې فرق راغلی، جنسونه قیمت تسوی دو کاندیدان په خپل منځ کې دی جوړ سي چا ډیری وړي، هغه ډیری چا کمی وړي، هغه دې قیمت سره کې ځي صبر دې خدای ته کې پاچا دې جوړ سي. د اخلاص
زه په دې مطمئنه یم چې چیرته د افغانستان نفوس د چین قدر ته تر قیامت پورې د افغانستان د انتخابات نتیجه نه راوتله. زه په دې مطمئنه یم.
دا ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې مو د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط اوریدې. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو یې لیکلې ژمنه اخیستې ده چې د بیان د ازادي او د ژورنالیستانو له حقونو څخه به دفاع وکړي. د دې کمیټې مشر نجیب شریفي په کابل کې خبریالانو ته وویل د بیان د ازادي او د هیواد د ژورنالیستانو د حقونو خوندیتوب په اړه د دوی له ترتیب شوې 12 مادیزې طرحې سره دواړو کاندیدانو موافقه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یاده کمیټه وایي د تیر کال په نسبت سږ کال د افغان ژورنالیستانو په وړاندې تاوتریخوالی 8% زیات شوی دی. تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور کې.
د افغانستان د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو له افغان ژورنالیستانو سره ژمنه کړې چې راتلونکی حکومت به د بیان د ازادۍ پر اختیا او د ژورنالیستانو د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. دا خبره د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب شریفي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړه. شریفی وویل دوی په هیواد کې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو طرحه چې 12 مادې لري په مستقیمه توګه د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ته وړاندې کړي چې دواړو تایید او لاسلیکونه پرې کړي دي.
ما فکر میکنم که دستاورد بسیار بزرگ است که ما از هر دو کاندید تانستیم.
دوبل زما په نظر دا یو لوی لاسته راوړنه ده چې د بیان د ازادۍ د پراختیا او د ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دواړو کاندیدانو ژمنې اخلو.
خاطر مسؤلیت خبرنگارا بگیریم.
دوبل په وروستیو کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو ده او د خبریالانو د پرله پسې شکایتونو سره سره اوسنی حکومت د دې ستونزې اواری ته اقدام نه دی کړی. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې سکل افغان ژورنالیستانو سره تاوتریخوالی د تیر کال په نسبت 8% زیات شوی دی. دا کمیټه دا هم وایي چې دا تاوتریخوالی 3% حکومتي چارواکو، 14% نامعلومو کسانو، 11% وسلوالو مخالفینو او 7% سیمه ییزو زورواکانو کړی دی. په همدې ورځ نوی یاد آزادو خبریالانو ملاتړ ادارې د ناټو له ناستې چې د پنځشنبه په ورځ د بریتانیا په ویلز ښار کې پرانستل شو وغوښتل چې د افغان خبریالانو پر خوندیتوب دې هم خبرې وکړي او په دې اړه دې تصامیم ونیسي. د دې ادارې یو مسؤل وحیدالله توحیدی وویل
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې د ناتو د سازمان نه چې کومکونه مشروط په دغه مسله وکړي چې د افغانستان دولت باید د بیان د ازادي او د رسنیو د ازادي ملاتړ وکړي. زمونږ موخه دا ده چې دغه کومکونه چې د افغانستان دولت ته راځي باید هغه مشروط چې د دیموکراسي، د حمایت ارزښتونو، د حمایت او د بیان د ازادي د حمایت سره.
افغان خبریالان هیله کوي چې د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان له خبریالانو سره په خپلو ژمنو عمل وکړي. د افغان خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی نوې خبره نه ده، بلکې دا ستونزه له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي. دواړه کاندیدان په داسې حال کې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د حقونو د ساتنې خبرې کوي چې لدې وړاندې د خبريالانو لیو شمیر ملاتړو ټولنو سره د بیان د ازادۍ او د خبريالانو د راتلونکو په اړه اندېښنې پیدا شوې وې.
از کابل تا زابل،
لا هرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د سهار له وو د ماشام تر وو بجو پوری بیا په منځنۍ سپه دولس شپږ نیوي ازادي راډیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. په خوست کې د نجونو د بیلابیلو ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د مقاله لیکنې، رسامۍ او درسي مضمونونو په برخو کې سیالۍ ترسره شوې. د سیالیو په پروګرام کې روانه اونۍ یو شمیر زده کوونکو له هغو نجونو وغوښتل چې بیرته ښوونځیو ته ورشي چې درسونه یې په نیم کې پرېښېدي. تفصیل له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل په راپور کې.
مقاله لیکنه، رسامي، ذهني مسابقې او نور علمي او ښوونیز پروګرامونه ځوان نسل په ځانګړي ډول نجونو زده کوونکو ته د دې زمینه برابروي چې خپل استعدادونه وازمایي. همدارنګه دا ډول برنامې زده کړو ته د نورو نجونو او هلکانو د هڅونې لامل ګرځي. یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ د خوست د بیلابیلو ښوونځیو یو شمېر نجونو زده کوونکو آزادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وکړي. دوی چې د ټولنې د نخلونې پروګرام لخوا د ذهني او علمي مسابقې په غونډه کې راټولې شوي، د دا ډول نورو برنامو د عملي که دا غوښتنه هم وکړه.
زهل ده او دا پروگرام دی شاگردانو دی استعداد په خاطر نه پلار چل شوی و نور هم هیله لارو چې درکم ته مسابقه پلار او چل شي ترسو شاگردان خپل استعداد په دکې وازمایي.
نو می ایمان مقدس دی دغه د استعدادونو پر روزنه کې ډیر مرسته کولی شي او نور شاگردان دي ته تشویقي ترسو تعلیم ته ډیر زیاته مخه کی.
د نجونو زده کوونکو لپاره علمی او ذهني مسابقه پروگرام د ټولنې د نخلوري پروگرام لخوا د صد پاسه دیار لستک افغانوی پلاګخ تر سره شو. په ورسته مسابقه کې د نجونو د څلور خوانځیو زده کوونکو برخه اخیستې وه چې بالاخره د بی بی خدیجه لیسې نجونې بریالۍ او ګټونکې اعلان شوې. د غونډې ځای د نجونو لخوا د یو شمېر نصب شویو انځورونو، پوسترونو، خطاطیو او لیکل شویو مقالو او دیني روایتو په نصبولو باندې مزین ګرځېدلی و. دو تنو نورو زده کوونکو هم موږ سره په خبرو کې د نورو نجونو او پیغلو غوښتنه وکړه چې زده کړو او تعلیم ته د مخه کې.
سلیمه، هغه زده کوونکو څخه چې خوانځی ته خفت شوي دي، یعنی نیمه کړي دي، نیمه په کور مګر ناست دي، هغه ته هم هیله کوم چې خوانځی کې زر نه شمې.
ما نام سادیه، دینه باید دې چې کوم کوشش کړو، دینه د نورو زیات کوشش وکړي. ټول خویندونه می دا غوښتنه ده چې درس وایي، ویزه وخت نه کړي.
د خوست پهن رئیس بخت نور بختیار هم دا ډول برنامه د ماشومان د والدینو او مشرانو د حدسونی او تشویق اقلام البولی او ساتوی چه دزده کرو دلاری با در طولن پچارو که دخزو او انجون وانده دیره شی.
هاگ انجونه چه تر او سپوری دی تعلیم نلری پتی شویدی حتما هاگا دی اغی والدین دی منطقه مشران هاگا بمن سر تشویق شیخ پل انجونه با مقاطی بطور کی.
خوست والی عبدالجبار نیمی پخبل خبرو که ول چه در طولن حسینه دزده کرو پرتا ناممکنه ده.
که خدای جل جلال حوز مرستاسو جامعه تعلیم آفته که کورانه مستولو پا امن که جلال بود بیاد چرک خپل جوریجی، تعمیر خپل جوریجی، پول خپل جوریجی، هیچ مشکل نسته دی. مهمترین کار زموش پا کورونه کی دلسونه کی دا امن دا ثبات جلال دا امن دا ثبات جلال دا تعلیم نبغیر دا ذکر نبغیر دا تربیه نبغیر ناممکن.
تاکل شوی سخت کال با پخوز که خواهشا 2000 جونه د دولسه مترولوژی څخه فارغ شي چې ډېرې په هانتونونو ته د شمولیت لپاره په تیاریو بوخت دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د مکتب نجونی لاغون جنو هیله کوي چې بیرته ښوونځیو ته ورشي چې درسونه یې پونیم کې پریښېدي. وړاندې په خبرونه کې دا غون جنو په اړه باندې د یو سیمینار له پریکړو تاسو خبرو چې په بلوچستان کې شوی دی، او دا غون جنو د برخلیک په اړه پریکړې کړې دي چې پولیس عمر ودی شي.
جوان
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې د لښ تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په حنا
سمیمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ بس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو. مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای وانه
یو په دار لاس واله
و بنلرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست
کړی چې محکمې
لخوا ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لر وو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه مورا غونډ کړی دي. په دې پیغامونو کې دا ازادي رادیو اوریدونکو پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې دي او حتی طالبانو ته هم د سولې وړاندیز کړی دی چې له سولې له بهیر سره یو ځای شي. دوی په جاو دي شته کې د لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اور.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دوهم دور د رایو د تفتیش او بشپړنې پروسه تیر شپه پای ته ورسیده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور په فیسبوک کې ویلي دا پروسه د شپې تر 3 بجو پورې روانه وه. خغلی نور د انتخاباتو د نتیجو د اعلان کوم نیټه نه ده په ګوته کړې، خو وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د جمهوریت ریاست د دوهم دور انتخاباتو نتیجې ډیر ژر اعلان کړي. د افغانستان دفاع وزیر وایي ناټو د ویلز په مشري غونډه کې ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به هر کال 15.1 میلیارډ ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندس افوغ رازموزن د ویلز په پرونی غونډه کې ویل ناټو به له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پرانیزي. د افغانستان د ژورنالیستانو د حفاظت د ټولنې مشر وایي د افغانستان د جمهوریت ریاست دواړو کاندیدانو ژمنه کړې چې دوی به د بیان د ازادۍ پراختیا او د ژورنالیستانو ساتنې او امنیت ته لومړیتوب ورکړي. په بلخ ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه په البرز ولسوالۍ کې د وسلوالو پر سنګرونو حمله وکړه. 8 تنه وسلوالې وژلي او له 12 زیاتې ټپیان کړي دي. د پاکستان په شمال ختیځو ولایتونو پنجاب او آزاد کشمیر کې د سخت بارانونو له امله یو شمېر کسان مړ شوي. د پاکستان د آفتونو ملي ادارې نن وویل په دې ولایتونو کې د مونسوني بارانونو له امله په تېرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 15 کسان مړ شوي. د ناټو عمومي منشي وایي نړیواله ټولنه دنده لري چې د اسلامي دولت د وسلوالو مخه ونیسي. په اوکراین کې د اوربند خبرو له پیل څخه څو ساعته مخکې د ماریوپول ښار ختیځ ته د توپونو د ډزو راپورونه ورکړل شوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي روسیه د کریمیا په الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د عسکرو په استولو اصول تر پښو لاندې کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د آذربایجان او ارمنستان مشرانو ته په لانجمنې سیمې ناګورنو قراباخ کې د وروستیو شخړو له امله ژور اندېښنه څرګنده کړه.
د افغانستان د ډیرو وروسته پاتې سیمو غوندې د پاکستان په هغو سیمو کې هم چې د تعلیم کچه پکې کمه ده، نجونې په کم عمرۍ کې ودې شي او د میړه په کور کې بد چلند ورسره کیږي. په کوټه کې د کم عمرۍ د ودونو د مخنیوي په اړه سیمینار وشو او د بلوچستان د ایالتي اسمبلۍ وی غړي وویل چې ډیر ژر به په دې اړه لایحه مرکزي پارلمان ته وړاندې کړي. برکوال میخیل په دې اړه له کوټې یو تفصیلي راپور لري.
د پښتنو ډیرې سیمې لا اوس هم داسې دي چې هلته لا هم د خپل ژوند په اړه په خپله پرېکړه کول او د خپل ژوند ملګری د خپل زړه په خوښه ټاکل ورته هره شیبه مرګ ته هرکلی ویل دي. د کم عمرۍ ودونه هم یو له دا ډول ناسور دودونو څخه دی چې تر اوسه په خلکو کې ژوندی دی. په کوټه کې د کم عمرۍ د ودونو د مخنیوي لپاره په ورځني سیمینار کې د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالانو او قانون پوهانو وویل چې د بلوچستان ایالتي حکومت باید کال پر کال د تعلیم بودیجه زیاته کړي او په کلیوالو سیمو کې تعلیم ته زیاته توجه جو وکړي. کنوی په بدی کې د شوزو د ورکولو د بدل د ودونو او ولورونو غندې په کم عمر دنجونو د ودولو ناوړه دود هم ختم نسی. صابره اسلام مدافع وکیل ده. دا وایي په پاکستان کې د 1929 میلادي کال چې لا متحده هندستان د کم عمرې د واده د مخنیوي قانون موجود دی خو په عمل کې هیڅ نسته او اوس هم جنونه په کم عمر ودیږي مګر هیڅوک د مخنیوي لپاره محکمې ته مراجعه نه کوي. صابره وایي دا ناوړه دود اوس په کلتور بدل شوی او جنونه خو په خپل د بی سوادۍ عمل په ضد څه نسی ویلی. خلک هم پر دې غیر انساني عمل پټه خوله دي. مور پلار یا هغه څوک چې نجونې په کم عمرۍ ودوي نه نیول سوي نه ورباندې د جرم دوسیه زما تر نظر تېره سوې ده. بل دا چې په دې جرم کې سزاوې هم کمې دي. که چیرې پر چا د کم عمرۍ د واده خلاف په محکمه کې دوسیه هم درج سي 1000 روپۍ جریمه او 1 میاشت بندې سزا ده. د مذهب او کلتور په نامه نن هم نارینه زورواکان دي او ښځې مظلومې دي. په سیمینار کې ځینو ویناوالو وویل چې که په کلیوالو سیمو کې د مسجدونو ملا امامان او قومي مشران په کم عمرۍ د ودونو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي نو دا دود به ژر پای ته ورسیږي. خو ځینو ویناوالو پر ملایانو سردارانو او ملکانو نقد وکړ او په خپله دوی د کم عمر ودونو مرتکب وبلل. مدافع وکیل صابره اسلام په همدې نظر ده. د دوی شریعت له ښځې پیلیږي پر ښځه ختمیږي. دوی د ښځې د حقونو خبره لږ کوي او ښځه د ځان د تفریح او سایشای ګڼي. کم عمر نجونو خو د دوی لپاره لا زیاتې د تفریح سبب دي. زه له دیني عالمانو او سردارانو نوابانو او وډیراګانو هم هیله نه لرم چې دوی دا کرغړن دود ختم کړي ځکه دوی په خپله په دې کې شامل دي. زه فکر کوم چې لوستې ځوانان او رسنۍ په دې برخه کې ښه رول لوبولی شي. د بلوچستان په ایالتي اسمبلۍ کې د نېشنل ګوند غړی ډاکټر شمع اسحاق وایي په بلوچستان کې تر ټول پاکستان د زیږون په مهال د مور د مړینې فیصدي زیاته ده او یوازینی علت یې په کم عمرۍ د نجونو ودول دي. دا وایي تر 13 کلنۍ مخکې د نجلۍ واده په هر لحاظ د هغې ژوند ته زیانمن دی.
دوی وایي چې 13 کال چې ده د هلک 12 کال چې ده نجلۍ. نو د دې باندې بیا موږ کوو چې اگر 13 کال هلک ده نو 13 کال به نجلۍ غم ده نه. چې موږ دا خبرې کوو چې دلته څلور واده بیا دوی وایي اسلام موږ ته اجازت ورکړې دي. اسلام خدا نه دی ویلي چې یو غته چې د رایټس ویلیټیکا اور بل سره واده وکړه.
شمع اسحاق وایي لومړی به د واکمنو او اپوزیسیون ګوندونو له غړیو سره په دې اړه سلا مشورې کوي چې هغوی هم د کم عمرۍ د ودونو مخنیوي ته اماده کړي او بیا به ډېر ژر په اسمبلۍ کې په دې اړه په جوړ شوي پخواني قانون کې د بدلون لپاره قرارداد وړاندې کړي.
چې کوچنی عمر دا چې نجلۍ ده د دې سره دوی پوښتنه نه کوي او د دې واده چې ده اتیا کال هغې سره هم غټ سړی سره دوی غ واده کوي. دا ډېر غلط. بیا سړی مړیږي بیا هغې لیور سره بیا لیور ولاړ بیا فلان لیور سره. مطلب یو سیستم عجیب را روان. نو د دې باندې چې د قانون سازی کوو اور پاسیږي اور د دې باندې بیا جرم مایت کوو هلته چې د واده کیږي هلته زه وایم چې مور پلار به گرفتار کی اور دوی ته سزا به ورکړي.
د یادونه وړ ده چې د بلوچستان اوسنۍ ایالتي اسمبلۍ د پت په نامه د ښځو د وژلو د مخنیوي او پر ښځو د تشدد د مخنیوي قانون تصویب کړی. خو په هغو سیمو کې چې تر اوسه قبایلي نظام پکې حاکم دی هلته ښځې وهل کیږي د پت پر نامه وژل کیږي. خو حکومت پر ښځو د تشدد د مخنیوي د قانون د عملي کولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا او بریتانیا د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د اقدام لپاره د نړیوالو متحدانو په لټه کې دی. دوی دا هڅې د انګلستان د بریتانیا په ویل ښار کې د ناټو په سرمشیزه کې پیل کړي دي او په دې ترڅ کې د قوې کارول او نور اقدامات له احتمال لري نه ښکاري. لویدیځ هیوادونه ویره لري چې که داعش ډله خپل سر ته پرېښودل شي دا امکان شته چې حملې د عراق او سوریې له سرحداتو ووسي او تر لویدیځو هیوادونو پورې ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
متحدو ایالاتو او برتانیا د پنځشنبه په ورځ د انګلستان په ویلز کې د ناتو پر غړو هیوادونو فشار راوړ څو د اسلامي دولت پر ضد چې په عراق او سوریه کې د تشدد لړۍ پیل کړي او دوی یې بیرحمه او زهرجن ډله بولي مقابله وکړي. په داسې حال کې چې پرون او نن د ناتو د غړو هیوادونو مشران د ویلز په سرمشریزه کې راټول شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون د څو هیوادونو داسې یو ائتلاف رامنځته کړی چې تروریستان د پوځي اقداماتو ډیپلوماتیک فشار او اقتصادي جریمو له لارې وځپي. د هیوادونو د ډلې په یو غټ بیان کې چې د ویلز د سرمشریزه په پایل کې خبره کړه ویلي دي چې که څه هم د اسلامي دولت ډلې لخوا د پیښو ګواښونو په اړه د ناتو ځینو مشرانو توند خبرې کړي خو د ائتلاف تر دې دمه د کوم خاص اقدام ژمنه نه ده کړې. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرسموسن وویل دای په دې باور دی چې نړیواله ټولنه په مجموع کې مسؤلیت لري چې د اسلامي دولت ډلې د نور پرمختګ مخه ونیسي.
And I really think the international community has an obligation to
زه پر احتیاط داسې فکر کوم چې نړیواله ټولنه مکلفیت لري چې د اسلامي دولت په نوم د تروریستي ډلې چې نه یوازې عراق او سینې بلکې ټوله نړۍ ته ګواښ کوي د پرمختګ مخه ونیسي. رسموسن زیاته کړه ناتو په دې برخه کې چې هر څوک او په تیره کې د عراق حکومت غوښتنه وکړي مرستې ته چمتو ده. د امریکا د تروریزم ضد مبارزه د ملي مرکز مشر ماتیو اولسن د هغو لسګونو کسانو فعالیت خطرناک بولي چې له لویدیځو هیوادونو څخه منځني ختیځ ته ځي او له داعش ډلې سره یو ځای کیږي.
We do know that more than 12,000 foreign fighters have flocked to Syria over the past 3 years.
موږ پوهیږو چې په تیرو دریو کلونو کې څه باندې 2,000 بهرني جنگیالي سوریې ته تللي دي. چې څه باندې زر تنه له اروپا او له سلو زیات له امریکا ورغلي. دا بهرني جنگیالي د داعش په لیکو کې ننوتی او ښایي دا ډله په بهر کې د حملو لپاره کار ترې واخلي. امکان لري چې دا کسان تجربه او روزنه ترلاسه کړي او په نتیجه کې خپلو هیوادونو ته ستنه شي. دوی به له جنگي اخلاقو او لا زیات افراطیت سره خپلو هیوادونو ته ستنه شي. د امریکا متحده ایالاتو 13 میاشت په عراق کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حمله پیل کړې او برتانیا د دې ډلې لخوا محاصره شوی او مذهبي اقلیتونو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره په هوایي عملیاتو کې مرستې ته ورودانګل. وروسته له دې چې داعش ډلې دوه امریکایي ژورنالیستان په سوریا کې ووژل، په سوریا کې دننه د پوځي عملیاتو په اړه پوښتنې هم رابرسېره شوې.
په ویلز کې د نټو د مشانو په غونډه کې د عراق او شام د اسلامي دولت د ډلې د موضوع ترڅنګ د اوکرين پر وضعیت خبرې روانې دي. بل لور ته د اوکرين په ختیځ کې د اوربان پاړه نن خبرې پیل شي. ټاکل شوې ده چې د بلاروس په مرکز مینسک کې د اوکرين د حکومت د مخالفو بیلتون غوښتونکو روسي او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي سره وګوري. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د اوکرين ولسمشر پترو پروشنکو په دې اړه چې د مینسک په غونډه کې به د اوربان موافقه وشي محتاطانه خوشبيني څرګنده کړې ده. د کیف د حکومت مخالفو بیلتون غوښتونکو چې د روسیې پلوي کوي ویلي چې د اوربان د موافقه امکان د دې هیواد د ختیځ په دوو سترو روسي ژبو سیمو دونیسک او لوهانسکي په سیاسي جوړجاړي پورې تړلی دی. په عین حال کې ټاکل شوی چې د اروپای اتحادیه او متحده ایالات د اوکرين په حالاتو کې د لاسوهنې په خاطر پر روسیې خپل تازه بندیزونه اعلان کړي. ناتو تړون باندې د اوکرين په چارو کې د روسیې د لاسوهن لامل په ختیځ اروپا کې د خپلو یوشمه شریکانو د اندیشنو د کمول لپاره د چټک خبرګون ځواک جوړیدل هم اعلان کړی. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف پرنوول چې مسکو تیار ده چې په اوکرين کې روان بهرند مخنیوي لپاره عملی ګامونه پورته کړي. لاوروف هم درس د اوکرين پر حکومت او مخالفینو ژغ وکړ چې د اوربان هغه وړاندې چې غالبا د ولسمشر ولادمیر پوتین لخوا وړاندې شوی پلان ته اشاره و ومني. دا ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن پر روسیا ژغ کړی چې خپل پوځیان له اوکرين او باسي او په دې ارتباط د احتیاط خبره کړې ده. دا ناتو چارواکو مخکې ویلي چې د روسیې څو زره پوځیان ټانکونه او زغروال موټر په اوکرين کې فعالیت کوي. اندرس فوګراسموسن ویل
I have to say that previously we have seen similar
statements زه غواړم دا وایم چې مخکې هم موږ د روسیې لخوا دغه سی بیانونه اوریدلې دي. خو بیا وروسته موږ لیدلې دي چې هغه خبرې د اوکرين د وضعیت د لا بې ثباتولو لپاره د اوبو خړولو. نو تجربه وایي چې باید په خپل ارزیابیګانو کې احتیاط وکړو. خو بیا هم وایم چې کچېری صادقانه هڅې ولیدل شي یا سیاسي حل رامنځته شي هر کله یې کوم. روسیه د اوکرين په چارو کې د مداخله ادعا ورت کړې دي. د اوکرين ولسمشر پترو پروشینکو ویلي چې د ناتو یو شمېر غړو هیوادو ژمنه ورسره کړې چې ګرمي او سړې پوځي وسلې او تجهیزات پور کوي.
We agreed that our further cooperation will be focused on the achieving
پروشینکوای موږ موافقه کړې چې په راتلونکو کې به د اوکرين او ناتو ترمنځ د ګډو پوځي دفاعي او امنیتي فعالیتونو پر پراختیا زیات تمرکز کوو. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا، جرمني، فرانسې، برېټانیا او ایټالیا رهبرانو موافقه کړې چې روسیه باید په اوکرين کې د لاسوهنې بیا پرې کړي.
ازادي رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې
او د ماشام له وو د سهار تر وو پوري د آشنا رادیو تاسو په منځني صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم ساده یو اوریدونکو پروګرام سالم محمد سالی وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو. لومړی اوري چې خلک په خپل سیمه کې د ناامنۍ او لوزیتو دوه شکایت لري، ورپسې هغه ټلیفوني پیغامونه اوري چې د اداري فساد او نورو اړوندو موضوعاتو په اړه دي. تاسو له ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري چې هر اونۍ دوه ځله ستاسو د ایمیلونو، لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. د دې پروګرام په پیل کې لومړی د امنیتي مسایلو په اړه د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. په پیل کې د نورستان د یو اوسیدونکو ټلیفوني پیغام چې وسلواله ډلې سولې ته هڅوي.
زه د نورستان افغانستان ولایت دوامان و سالین او د اسلام آباد کې د نقار محمد مدنی انقلابي خبرې کوم. طالبان ورونو ته احترامانه هیله کوم چې د صلح پروسه سره یو ځای شي، ځکه چې الله رب العزت ته او ملي یووالي ته غوروالی ورکړی ده، ځکه چې جنگ حل لاره نه ده. جنگ د بدبختۍ او د فتنه او د هلاکت لاره ده. کوم هیواد کې چې صلح نه وي نو هغه هیواد کې پیشرفت او آبادي نه وي. د جنگ حل لاره وي نو ولې به د طالبانو دغه لس کلنه مبارزه نتیجه نه ورکول؟
حق ویونکی د کابل نه د دې څلوېښت کاله غمي ده چې زموږ مملکت باندې تېر شوی ده. د ټول حالات ما په سترګو لیدلی او کتلی او اورېدلی مې ده. وحدت ملي د حزب اسلامي او جمعیت سره هم جوړ شو چې د طالبانو د راتګ عمل وګرځېده، چې هر والي د خپل تنظیم تر قمانده لاندې و. مګر خدای دې وکړي چې دغه وحدت ملي باعث د جدایي د ملت ونشي، ځکه هر والی مجبور مکلف ده د خپل حزب پوښتنه باندې وي، قمانده لاندې وي. نو دلته په آینده کې زه شخصا حق ویونکی آینده کې خطر ببینم.
زه د نورستان ولایت د وامان و صالحین انقاري محمد مدني انقلابي خبرې کوم. طالبان ورونو ته دغه پیغام ده، احترامانه خواهش کوم چې د صلح پروسې سره یو ځای شي، ځکه چې الله رب العزت صلح ته غوروالی ورکړی ده او یووالي ته غوروالی ورکړی ده، ځکه چې جنگ حل لاره نه ده. جنگ د بدبختۍ او فتنه او د هلاکت لاره ده. کوم هیواد کې چې صلح نه وي نو هغه هیواد کې پیشرفت او آبادي نه وي. که جنگ حل لاره وي نو ولې به د طالبانو دغه لس کلنه جنګي مبارزه نتیجه ورنه کړل؟ نور افغانان خپل هیواد جوړول غواړي او صلح د لیوال دی.
زه عبدالکریم د ګوربز ولسوالۍ نه دا پیغام ثبتوم چې د عبدالله کړنو له مخې او د اشرف غنی د سست دریځ له مخې نو زما هیله دا ده چې وزیر دفاع بسم الله محمدی د رئیس جمهور په صفت، شیر محمد کریمی د وزیر دفاع په صفت په څلورویشتو کې باید داسې وکړي چې ټول والیان لري او په ځای نه جنرالونه ودروي.
زه د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ ته خبره کوم. زما پیغام دا دی چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته پاکستاني طالبان راغلي دي او دلته د خلکو ته د وشر یا زکات په نامه پیسې اخلي. زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته دې یو څه پاملرنه وکړي.
زه د کندهار ولایت تجړی ولسوالۍ سره سره په تماس کې یم. نن احمدالله دی زه د ډاکټر عبدالله او ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره دا غوښتنه لرم چې کوم رای چې موږ سیسټم لپاره وکارول یې مضبوط شي پرې وسول یې. نو دې دغه نتیجه سو چې موږ خلک یې اغلا او ته مور ته سره ودرېده. په کوم وطن په دې جوړی په ولسوالۍ کې چې وسه راسي دې مور دې د غوته وګورئ چې کیږي خاص سیسټم. نو دا کار راي نه سوالې خو به ته کېږي یا خزیستان ته پریږدي.
روزګان د ولایت شیراساز د ولسوالۍ نه پیسې سره په تماس کې یم. غوښتنه مې دا ده چې سړکان مو ډېر خراب دي او کلینیکونه نشته. او بله غوښتنه مې دا ده چې مکتب کلینیکونه را جوړ کړي او ښار زراعت جنګونه دي. طالبان دي، حکومت دي، دربودرګ سره جوړ کړی دي. نه مو ټپي روزګان ته رسېږي، نه مو ټپي ته شپخانه رسېږي. او هغه شکایت کار دی.
جی سر عباس ٹولا دو کنڈا کے اول غنڈے ماں حافظ مادن میں سے آئینک نہ پتاماس کی ماں داغ خواہش تھا وزیر صاحب عمر داخلہ نا سے محمد عمر داودزائی سے سبق وزیر صاحب عمر داخلہ سوائے دادی منگا دی غنڈے ماں حافظ مادن میں سے آئینک البسا ورکا دا وزیر صاحب عمر داخلہ نا خواہش کم سے یو آیات راولی گی تاکی کو کی سے داغ البسا پکم اللہ رت للی وسلام.
زه حمید ګل هلمند ولایت څنګه دول فالې سره تاسو په تماس کې مدا دولت چې دی یا د طالبان چې دا چې دواړه راغلي دي دواړه سره یو دي پاتې ټانکی په مقصد دولت په یو غرب باندې پیسې اخی او بل پر بل پیسې باندې سما باندې ملک خلک دا باکر دا خلک ټول به تعلیم پاتې سول دي چې واده پاتې سول او دا دولت چې کوم جنگیږي په څنګه ګرول سو ستان جنگیږي دا دولت چې نه پاتې جنگیږي لا پر شل نه پر نورګر د کمانډانې کې نه استي وزیر دی پاولا چې بل لا چې نه جنگي ما چې ګوت ته بهر اوج برباجر اوج
سنی الله حلیمی تندر هم کنه په سوالی کې د ملي امنیت په نوم حکومت ائی ڈی جوړه شوې ده. دا یو داس کاس جوړه کړې دا غواړي چې تم کنه ول سوالی د ملي امنیت نوم بدنام کړي. غواړي چې لسی دي استادان دې تیو کی وینه غواړي چې موږ په سولې فضا کې ژوند وکړو. دا ستاسو هم باید کلم منګول دوست سره شي.
محمد خان خبرې کوم د صابر ولایت څخه. محترم ورځنه سما د غد درې پیغام مخکې پرې خې دي د ننګرهار د فمینت مبارک نو زو درته یو د فمینت مبارک یو خبره کوم. د تور د مخکې سمون دوستان کلی د کور ته پر خط باندې هغه مخه چې راځي طالبان نیولې دي غوونه ضمانتونه مخلي په ورته وایي قسم مور کوي چې تاسو ورونه دغه ته نه کېر ورته یو څلور کسان ته قسم ورکړه هغه بیا راغلي وظیفې ته نو هغه پلار او روانې دي کې نیولې دي غوونه سپینځر لس لکه دی پم غواړي ورته وایي چې دغه ځامن به مراولای موږ بندیان کوو خو موږ وشله او کار ته سره کوو هغه زمونږ کار دی نو د ننګرهار امنیتي چارواکو څخه غواړم چې د دې امنیت مبارک او د جدي عملیاتو یو پلان جوړ کړو زر تر زره په ټول ننګرهار کې عملیات ترسره کړي. ځکه چې طالبان په ننګرهار کې ډېر زیات شوي دي او خدای دې وکړي چې دغه پیغام زما چارواکي واوري او خدای دې وکړي چې دغه باندې جدي غبرګون وښيي. ځکه چې ټولې سیمې چې د ننګرهار دي حتی د ښار په دروازو پورې طالبان رسېدلي دو دوی څه بېخي غوږ په نیولی دی نه عملیات کوي نه داسې وځي ګزمې کوي. نو
دا ول دوی دواړه جوړی کې حکومت غرق ده عوام غرق ده دغه د اول جنګونه شروع دي. ملي اردو ته مې دا خواسي چې صحیح طالب هم هم لیدو ول په دې سر ولې مې پرېږدئ ما نه کوم جای اضافه ده موږ ولي موږ مړ کوي موږ حلالۍ دوی چې ونیسي بیا هم خوشي کړي ول پټرول پرې اچوئ سوځوئ. عبدالرحمن کاپیسا ولایت تګور سوالی څخه دا پیغام ستوم. کاپیسا ولایت تګور سوالی کې امنیتي وضعیت ډېره خراب ده او د طالبانو په نامه خلک واګانې او غلا پټوي او غلا کوي او بعضې هم څوک د کور راباسي او چغزانو سره وي.
ګلا کوچه د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ له تاسو سره په تماس کېم. تاسو ته ورنه به تر معلومه ده چې کوچان خلک اکثره په غرو درو دښتو میرو کې ګرځي رواني د شپې او د ورځې رواني. زه د افغانستان حکومتي چارواکو نه دا هیله لرم کاوه ملي اردو دي کاوه پولیس کې محلي پولیس چې ته د شپې د ورځې کوچان ویني رواني بېجا جای راځي په ونه کې بېجا جای ونه ولې شي ته ونه د ورځې اکثره تاسو ته معلوم ده به تر ورنه چې دوی په دښتو میرو کې رواني نو دې به دقت به شته سره پام وسره کوي چې د بېجا جای راځي په ونه کې نو لیدکه چې دیم رمو د شروانی رمي ورلغاړي او ته پیر کې او ته بجلی اچي بل کې هغه نو تاسو به دا بل شي راځي په توګه.
دا چې محمد معروف ته ولسوالۍ ته خبره کومه چې افغانستان امریکایانو د پاکستانیانو په لاس ورکی اوس هغه یا سرحدونه یا بارډرونه ټول نشي او اوس طالبان د افغانستان څخه داسې ځای جوړوي لکه د عراق. نو زما د دولت د کارکونکو څخه دا هیله ده چې نو امریکایان ته یا په کلک وایي چې بیرته راشي زموږ وطن آزاد کړي.
هم د غزنی ولایت څخه سره ته تماس کیو. دا د غزنی ښار ته چې کوم د پټکری وال راځي یا غیري پرې شي د حکومتي خلکو لخوا سخت چلند ورسره کیږي. نو د دې لپاره چې دا حالت نور دوام ونه کړي د حکومت نه مو دا خواهش ده چې د حالت ته د پای ټکی کیږي.
زه رحمان د بډې کور د ولسوالۍ نه خبرې کوم. د ننګرهار ولایت دلته حکومت موټر سایکل باندې کړی موږ سخت مشکل سره مخ یو. موږ غریب خلک یو خپل کاروبارونه لرو او دا موټر سایکل باندې کړی دي. موږ طالبان نه یو ډېر مشکل سره مخ یو په نو وختونه کې چې دا موټر سایکل دې تازه دي چې موږ خپل کارونه لرو موږ واجب یو وسنه لرو. السلام علیکم.
زه محمد زه د فراد ولایت د خصتی د ولسوالۍ د خوشکاری د کلی اوسیدونکی. ما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې مس هوټل کې دار بکیانو پوسټ ده ډیر خلک وسره بازار دی دا وطن ډیر دی له سره بازار دی. طالبانو د خاص خلک تک پر وسره دی وطن ته دی ګنا خر جوړی بنیا نه یې نسپندری په خلی لکه نام پر دی وای.
یوه اوریدونکو دربکی وسلولو د کنټرول غوښتنه کوله. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي کڅوک له محلي پولیسو چې خلک یاربکیان بولي شکایت لري کولی سي چې د پولیسو خاصو شمیرو ته زنګ ووهي او خپل شکایت ثبت کړي. د پروګرام په پاتې شیبو کې ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه اوریدونکو وایي چې له اداري فساد نه په تنګ دي.
ګل محمد د اوسانه د ګلبکا ولایت اورګنه خبر سره کوم د زولاد کور موږ دا د اسکر جدي سخت په تنګ سری د ساجمان نه بوت چې ساج سلای یو او سره زولا سره دې ارزم ورته وکړه. ګل ولایت د دې کول سوالي چې یو کوچانو جو سلا ولې د ورې ارزې کړی دا ته مو وکړل نه خپل د مو شکایت ناروي.
دا څار سپیډن ډالر سی امریکا مخ کړی دا ورور دا ټول غلولي دا پجی کی په
سلو کې اتیا فیصد له نه بزګر سره ستیږي، نه مظلوم سره ستیږي، نه په بل شي مونږ سره ستیږي. ټول دا ظلم دی، ستم دی، غله دی. څه پوښتنه وکړه په ټول شمالي هلمند کې، یا یو الک شو سوی و، یا یو سړک پوخ سوی و، دا څو ولسوالۍ دي، یا یو کلینیک جوړ سوی و، یا یو مکتب جوړ سوی و، یو پل جوړ سوی و. مطلق دا بس دا دولت یو لو په لاس ورغلی دی. یو یو غلی یشته بلډینګ لري. څه پوښتنه نه ځینې کوي چې تا وروره دا په څه شي جوړ کړه؟ دا تا څه معاش جوړ کړه؟
وره مونږه دا تقریبا دوه درې کال کېږي بندیان یو، زمونږه اواز څوک نه اوري. په پولي چرخي کې پراته یو، بے سرنوشت وروره. نم څوک پوښتنه کوي، نم څوک علاقایي، نم وروره کوم هغه بې ګناه بې خطا یې راوستي. و اته زره نفره دلته بې ګناه بندیان دي. تاسې خو زمونږ پیغامونه وروره د هغه ته ورسوئ. و وروره موږ در بدر خاورې په سرې، بچیان مو بې سر نه، کورونه بې سر نوشته دي. موږ در په دره دلته پراته یو.
زمانم جلال الدین د سرپل ولایت ملاوي سیندګي د خپل یو د چغدواني ورشکار یم. نو کال پاکستان ته هم اول د طالبان څنګه طالبان خلاص مو اخیران پاکستان د پاکستان ترال د باغو کار کو جنې کورن مو جوړ دی. باسکیل چغدواني صاحب خو کو يرنه يرنه موږ ته څنګه راکی وای؟ استا څنګه رئیس جمهور شي پر چوکي باندې پر جمهور باندې دعوت نه جوړی دي. یو وای یو اسما دی، یو اسما ګډ يرنه موږ ته څنګه راکی د افغانستان دولت سره غواړم. تاسو ولې خپل دا وطن خرڅوي په خلکو په خارجي ملکاتو باندې؟
شراط الدین اشپین د فراه ولایت. زما یو څنډه لرم، هغه دا چې دا درې کال کېږي چې د فراه په مرکزی پیارټي په چیرمه زمام ځکه امریکایانو نیولې. اس قانوني اسناد لرم، جواز لرم. امریکایانو په دې خاطر نیولې چې زموږ دا سیاسي تنظیم دی. کله چې امریکایانو ونیول زه خپل ځکه ته لاړم، امریکایانو ما ته چې کله موږ وو ټول د فراه څخه ستاند ځکه درته ستاده. اوس دا شپږ میاشتې کېږي چې امریکایان د فراه ولایت څخه وتلې دي، خو زمان ځکه لا هم تر اوسه هغسې په سین خالدار کې بند پاتې ده. والي صاحب ته چې لاړم، والي صاحب زمان ځکه ولې نه راکوي؟ اوس خو امریکایان وتلي وای ولاړ شه ښاروالۍ ته. چې ښاروالۍ ته ولاړ شم، هغه بیا بانی راته کوي چې سبا او بل سبا. دا درې کال کېږي وروره چې موږ خپل د انځکه ما خپله په درې لکه افغانۍ رانیولې ده. نه ماته دولت راکړې ده او نه زما شخصي ځکه ده. اوس امریکایانو وتلي دي. د فراه ښاروالۍ ته زه په څو ورځې مخکې لاړم، ماته د انځکه اوس خو امریکایانو وتلي. ځکه آزاد ده سمې خالداري ټول وو سبا او بل سبا. په دې سبا او بل سبا کې موږ په دا درې کال کې صبر کړی دی. په دا وچو دوکانو په دې غریبۍ کې موږ اخر څه وکړو؟ زموږ پایڅه
قمندان دی دا ډیر سخت ظلمونه وکړل. خپل غضب کړي دي. اوس دلته بیا راوستلې ده دغه وزنې قمندان ته چې د لنجران ورکړي دا اوس را بیټرۍ خلاصې کړي چې دولت خپل شامس ځینې اخسانې به دي زموږ شان چیرې چې واخلي.
ولاد خان مظلوم یار یم، هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نور عسکر مونه یې له تېرې دلته وایي راوړو، دسکري راوړو، پلان وکړه ډیم وکړه. که دسکري نه وي هغه بیا موږ څخه لس زره روپۍ، یو دېر زره روپۍ، پنځه زره روپۍ داسې پیسې غواړي. نو چې ولسوالۍ ته ورشو وروره، هلته بیا راته وایي لاسته غزني ولایت هلته جوړې که دسکري. نو هیله کوم د ازادي راډیو څخه یو جهان مننه کوم.
زابل ولایت علم خان مایب خبر کو زابل ولایت مایبین شکایت لگو مستقبل حقوق نہ رکھ کی مرکز راکی وکیل صاحب کماندان صاحب
مشکلات مرکزی حکومت وکری
مخابرات
مخیس او خوست او گردیز په می سرک په دراو کې کوم کې نوري په بار لاين غزول کیږي غزول لاين او غزول سمول په تنار کې سړک خرابې د ته هیڅ توجه نه کیږي ځکه چې د دې په دراو په شاوخوا کې اصلي د هغه د پټه په رسیدو ځای نه راول کیږي او د برانو په وخت کې ټول وبو د برانو وبو د سړک مناسبت وسیلېږي او سړکونه څخه بندونه جوړ
زه زاوید خاکسر یم د مزار شریف له ولایت تماس کوي کلي او پراختیا له وزارت له داسې خواهشات لرم چې په مزار شریف کې یو ښه باثبات ولسوالۍ د خاطره ښه تضمین او ښه جوړوالی ولري. مثلا د بلخ ولسوالۍ د قریه حامد په سیمه کې هېڅ داسې مکتب او مراکز د کلینیک نشته. لطفا دغه ته جدي پاملرنه وکړي.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. اوسنۍ پروګرام دغه وو. د دې پروګرام ټولو ټلیفوني پیغامونو دا اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. تر بیا د خدای پامان.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.